آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د جنونو د خوانځیو او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټران نشته نو دوی وایي کچیرته خوانځي او پانتونونه د جنونو باندې نو ممکن پراتلونکي کې د غستونځ نور هم لوی او جدي شي زینو بیا له وزګارینه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانه د پروګرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د المن ولایت ته تاغز میاړي کده سره نیوځه ده په دا تاغز کې دا چې لیاز مرا شروع دي د لورپوشه وخت دا خبره ورسي دا چې لیاز مرا شروع دي چې مشره سي خور غریب ته نه رسیږي کونه کې مور بس تماجت مشر یا د کلی خان وای چرګرا کا یاو راسره نیمه کا باز دي دا غری واج بس خور غریب ته سپیره مر نه چا او بس تشنی کې غوړي یو پی سی می سیل راغ ته رسی سلام علیکم
السلام علیکم
تاسو ته
ګروپ ملګرو ایو نظر ته ورور چې د افغانستان کې هیڅ دول نه کارو نستا دا څه وجه ده ولې نستا دا څه خاطر دی نو کده دې په اړه معلومات راکې
السلام علیکم د زده ګروپ ملګرو څنګه اس په خیر اس زما نظر ته چې طالبان باید ټینګونو ونځي لکه ولې ورځ موږ مشکلات لرو زنانې مریضان لرو مور ضرورت ورته باید دې د چې وکی چې ټینګونو مکتبونه هیلکه
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا پرغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي زموږ غوښتنه او پښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید را ولېږي او تر څنګ په هنتونونو د شزو مکاتب باید خلاصي تر څو موږ پاینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان د هنزل مې هواد مل له هلمن کې چې کول سالي سبیا د واتس اپ پر ابيتا د سرب ځای سره د امارات اسلامي لوړ پور مشران څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کې کول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکرې نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکرې سمیکاټان چې هغه هم کمپنۍ وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکره نمائندګي پاله کې مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي په شاله ورځ ولري السلام علیکم
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه بهم صلاح الدین زید کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام را سپړم د ازادي رادیو څخه مې دا خواهش دي چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پر ورسوي د ارسان ولسوالۍ کې موسم بارانونه اوریدل د خلکو حاصلات او مالوت ته ونه رسولې هله د چې زموږ سره مرسته وکړي د پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم هله کوم شروغ جوړ بوي پیغام می دادا چې کوم تجاران د تجارتی گاڑی چې دې ځاینه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسینه د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوانه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو او تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ، تاسو دا پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر وروره؟ دا ستا چې کوم راپور خپور کړی دی په تایید، زه خپله د لاس ایستلی یم، زه خپله هم په سترګو لاس معیوب یم، خپله د روزګان ولایت چاشین ولسوالۍ سره ښه اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسې راپور ډېر دقیق او صحیح دی، نو موږ خپله ورلو مراجعه مو ورته وکړه. ورو معلومات سترګو معیوبه د لاس مې معیوب ورو نظامي کومکي ما یا ملکي ما نوره په دوه زده لې سوونه ما یو کار یې ما شرا کړی دی، نور ورته به د دې کې حق نه دی. نور موږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي و هغه ته رسېږي که ملکي و هغه ته نه رسېږي. اوس دا رقم مشکلات دي، نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کړي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلي نه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته دي. نو زما د طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ده زورپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زورپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چر د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستی په ایران کې، تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې راغلې د مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. داسې خلک په دور کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او مشته دا پاسپورتو ترتیب کی یا مش پاسپورتو نه راکی یا مش پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکوي.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا زادی رجب کرکون کو او ردون کو ته سلامونه وامه. زدا روزګان ولایت چرچنو د ولسوالۍ د گورګین دراوی خبره کومه. انډوال ازمر په دغه کې په ولسوالۍ کې ازمر په ناوا کې ازمر کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي د ګرد په نشو وخت سوي دي. نظم د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اختاسي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 18 15 1. منا.
سلام علیکم. دا زده رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 00 00 08 08. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خطل کور تو ایزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو دا ورکسو عزیزان ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې حالت تیار وشان سب تا ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادر کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو باغ ټیم کې د 30 کلو نو 79 کال کې نادر کسوی دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شنه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 9 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 و درې یعنی صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. نو تایه روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوری دونگو سلام پدیل چی جور رو بس مننه چی پس مرزاد چی پراوان جور خیلی در زبر دور کسو عجیزان در پارا در پراوان مجور خیلی در بی خیلی پندور کار دی نوزمز یو دو سرک دی در مصطفا پاناما در پراوی لد در نردری و رسالی و سیتون که دی در پلار نمی مابوشا کار دی نوکار سوک پدی اکر معلومات داری یا د چالي دلی نو ما سره دې پدې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په نو شماره د سوا ما سپروا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپروا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د اسرائیل د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت ته کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو اوس په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي ما په دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځه اوه دا مسله شمیره ده تر بله بیسه شمیره باندې که زنګ راټوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچېرې سره د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمرو هډی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمیره درته وام صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته وی نادر کده د 213 ولې کابل دغه سیمه کې ده او د چاوی په سو دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبا دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوې دي، د پلار څخه خو بدې سوې دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-0093. نو د مهربانی لمر هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهربانی دی وکړي، موږ سره د پداش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند کړی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کې کوز د مور ته کړی ده، که هر چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند کې ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-1-9-4-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه. نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت در سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 003-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
خپل مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر دم رب بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر سوک په مین وی او څوک په ورک ویل ملکونه و مسافر او دنې موش په سندر خونکا مسافر سوک په مین وی او څوک په ورک ویل ملکونه و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر دے سلام کھڑے او دے سوگلی او زڑا کھڑی نا او مسافر پردے سن مکھرا پکلو مسافر دے سلام کھڑے او دے سوگلی او زڑا کھڑی نا او مسافر او مسافر مولا دکلا وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې او نن سبا تقاعد دی دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
ترنم حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه وسیدون کیم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه د لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا سوی لوی یو کا وسه ډیره مشوره ول په اکال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ټچ چې ثبت کړي د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کې زیږیدل یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله، مالداری پسونه مو درلودل، نور به پرمځکو باندې ولول. پلار می یو دینی عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلومې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وي، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سنف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو، ژغ یې وکولې، ول نه ویشته کوي. موږ حیران شو چې سشنی وشتا کو د ماشوم توب احساسو جواب نسور کوله شوون کیته شوون کی پوسو چې مر پونی چته وکو دای هم پر مزکه باندې کښینستلی مزکه په لاس باندې اواره کړله یو تیګه یا دبره راوخته تیره او یو څه شیخ کاش کلی چې ځاګه وکولی ولدا الف دی موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکاش کړلی تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر دغه حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځي خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یو عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو لو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
تاسو چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو
د ژوند تفاوتونه؟ خو بیا حد زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال د ژبې زده کړه ول، څلور کال هم هغه د ماستری دوره ول. ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړنی ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به درانی ول، کوشش کوله چې تاسو لمړیتوب درته درکې. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د جمن فی شپږ دیر تر نه دیر پورې ته ولاړله، بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای. ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډیر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغ هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلی کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کما. په زړه پورې دوره ول، په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زوریدلو، ولی بیا هم د تحصیل دوره ول، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ول. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم، بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ، له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسترۍ دوره ختم سل ډیپلوم واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللی وای ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د ډاکټرا دوره مې تکمیل کړم سره د دې چې په اړه باندې ډیر مثبت نظر نه ول ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه د امکانات تراکړه چې زبرت دوم وارد پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل ډیر تراغله مده دومي دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد امرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغله په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نسی کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کېم تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوب سپوتلو چې هلته پیسې تر هرڅه ارزښتمنده ول نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پورا کو او هم د کورنۍ خرڅ پورا کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زبرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون سم په اساس باندې د پناغښتون کې په توګه باندې ومنل سولم بیا نو سویډن ته راغلم
د سویډن د شوان راتوي سویډن چې راغلی پاول کې تبان چې شبه محمد نوسته نو له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوی یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسول چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دي جوړ دي زه ما په سترګو کې وښکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته ول که ما شوم د خپل مور د غیر څخه واخلې حتمان جاړي زه نن د غیر څخه د وطن د غیر څخه محروم سولم بل بیا هم ژوند لو چاره نه ول کور نه ول د جیب کورس می شروع کړل د جیب کورس می چې ما خارجي جیب تعقیب کړی ول په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلې هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیاب سولم بل اخر بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک لو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستي وو او په مشخصو ژبو باندې کولای شو چې لیکل او لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود بیا موږ شپږ اتیا نفر امتحان ورکړل په 19 نفره کامیاب شو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه ول په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ول چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړه باندې کار کوي هغه غوښتنه راځه وکول چې کوړې را سره ولار سره د چې امتیازات کم ول کم ځای کې چې کار کوي دا بانک دا غ امتیازات او معاش هرڅ ډیر زیات ول بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت ول چې اولادونه مې چاجه بلوستې ول څو پونتون ته شامل شوی ول کور کې مې ډېر ستونزې نه درلودلې بل اخر بلالم د هغې سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځنې زما په خوانې همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زباید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چار وزیر شاغل جلالی چې زې په کور ودانی سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې ول چې راسم کورنی چار وزارت ملتاته ځای لرو ته مسلکی قدرې باید تل کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نور سره بیا زده کار د پاره آماده نه ولم بیا چې ورلن بیا د کورنی چار په وزارت کې هم هغه ما اسناد پیدا کړل البته چې ډیر ستونزمن شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم او ځکه په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوه نفر نور سره چې ماش مې ورکول یا خپل دوسیه مې پیدا کړل په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړل بیا مې تای مراحل کړل بیرته په کورنی چارو وزارت کې دنده شروع کړل یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم ورستی دنده مې د سرحدي قواو کې وله پس له دې څخه چې په 2014 کې پوسولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا نو استعفا وکړله دا هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره ول بیا بیرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلی سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زنن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچيري هلته ولای درس نور کړی وای به له پیسو څخه ډیر به روحن آرام وای نسبت ودی ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تاسو سب سلامت اوسئ
وسته کوي په څه مشغول یاس وخت څنګه تیروي
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سندي ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولې بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې کار کولای د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم مشترک راکی په هغه باندې گزاره نه کیږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړل دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه ورکړي مالیه نه ورکړي او یا 40 کاله دلته ژوند نه کړی دا هغه د تقاعد کچه ډیره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکړي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکاري مې د رسنیو د ځوان نسل څخه ډیر منندوی یم چې کله کله ژغ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې او یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اوریدونکو خبروي دا مې هغه د خوشي لوی برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډیره آنلاین نه خو بیا هم کتابونه کله کله چې زم وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډیر تمبال یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تمبال خلکو څخه چې زم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې می خاطرې چې مې نوڅنې وشته کړی ولې هغه مې هم نه دی منظم کړی خدای دغه سنه دې راته کړی هم دا اوسلې په لحاظم دی البته چې لیکنه لاندې کنه کولای سم چې تمرکز وکوم مګر دا چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکام یم البته څلرم چې سر راټولې کوم یو چاخله راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی هغه زمرسته در سره کولای سم چې دا را منسجم کړو وای خل شه دي چې وسی مثلا دا خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون تر راځي اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معماوي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نه وي
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
مختلف فرهنګي ټولنې لري
شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومان او د پاره د مورري ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم او ریواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو د سیاسي ګوندونو دامسته پاغو کې زه د ډیره وخت کیږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورته هم نه لرم. ولی په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې دا یو نوې شی دی او خصوصا د دغه یو مظلوم ملت لپاره د یو مظلوم قوم لپاره چې پرشتنی توګه باندې په شلمه او یوشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکی تیر شوی دی په دې کې فعال یم د دوستانو سره وانډه اخلم اکثرا نور سره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم سیمینارونه او داسې چې د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته کوي سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ خو را فعال دی د هغه ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړ چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو یا لږه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلې چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزاد دی. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تیرې کړلې. خوست ولاړو نو خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځېدلو. ولې وخت ډېر محدود و د زیات ګرځېدو د پاره نه ولو پونتون ته ورته ورغلو. پونتون کې مالته ځینې استادان ولیدل د پونتون استادان هلته راغلل ځینې قومي مشران مو ولیدل د هغو سره کښېناستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. کنه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه خدای مې ذاتو کوم.
ਸ਼ੇ ਬਦੇ ਕਮ ਲਾਲ نرے نرے